السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او همداراز په دوهمه برخه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله برخه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ بله غونډه به په راروانه سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې جوړه شي. ښاغلی کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې د دې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه تر اوسه معلومه نه ده، خو هغه یادونه کړې چې دا غونډه به له دود سره سم حتما جوړیږي. کابلوف دا څرګندونې د قطر په پلازمینه دوها کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې تر جوړېدو وروسته وکړې. د مسکو د فارمټ شپږمه غونډه د 2024 کال د اکتوبر په 14مه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ایکو د اقتصادي همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دی. په یو بیان کې چې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر خپور کړی راغلی، یاد پلاوی چې په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادری مشري کوي، پرون د پلازمینې باکو د حیدر علیوف نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه سبا او بل سبا په باکو کې جوړیږي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د ایکو په غونډه کې د سوداګرۍ، د انرژۍ، د لیږد، ترانسپورت او ترانزیت، کرنې او چاپیریال، د اقلیمي بدلونو پر وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې په پام کې دي. په ایکو سازمان کې پر افغانستان سربیره ایران، ترکیه، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان او آذربایجان غړیتوب لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اسرائیلو په غزه کې د دوه میاشتني اوربند له طرحې سره موافقه کړې ده. ټرمپ ایران پلوې فلسطیني حماس ډلې ته خبرداری ورکړ چې د وضعیت له لا خرابېدو مخکې دا طرحه ومني. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د ده استازو له اسرائیلي چارواکو سره د غزې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ زیاتوي چې اسرائیلي لوري منلې ده چې د شپېته ورځني اوربند د منلو لپاره له شرایطو سره یې موافقه کړې ده. د هغه په ټکو قطر او مصر به د دې وړاندیز وروستۍ طرحه چمتو کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د را روانې دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ میلمه وي. ترامپ پر نتنیاهو او حماس ډلې فشار زیات کړی دی څو د اوربند تړون او د برمتو د خوشي کولو موافقې ته غاړه کیږدي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانویل مکرون او ولادیمیر پوتین پرون د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دوو هیوادونو ولسمشران خبرې سره کوي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې مکرون د دې خبرو پر مهال چې یو ساعت وخت یې ونیو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو پوتین د دې جګړې پرته د لویدیځو هیوادونو غاړې ته واچوله. د اوکراین جګړه درې کاله مخکې د روسیې له یرغل وروسته پیل شوه. د دواړو هیوادونو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر اوربند یوه اونۍ اوښتې، مکرون وړاندیز وکړ چې پاریس او مسکو په ګډه د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. او د ترکیې د واکمن ګوند یو ویاند وایي چې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی به په راتلونکو څو ورځو کې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. د ای کی ګوند ویان عمر جلیک پرون په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د پښتنې ته چې آیا د پی کی کی د وسلو د سپارلو لپاره وخت ټاکل شوی کنه، په ځواب کې وویل چې دای نه غواړي دقیق وخت وښيي، خو دوی اوس هغه پړاو ته رسیدلی دي چې یاد ګوند ښایي په څو ورځو کې خپلې وسلې وسپاري. ویان زیاته کړه چې راتلونکې څو ورځې به له تروریزم څخه د ترکیې د خلاصولو لپاره خورا مهمې ورځې وي. د عراق په شمال کې د پی کی کی دو سرچینو رویټرز خبري آژانس ته تایید کړې ده چې تمه ده په روانو ورځو کې د دې ګوند د وسلوالو یوه کوچنۍ ډله د عراق په کورد میشت ښار سلیمانیه کې خپلې وسلې وسپاري او د دې کار لپاره په سلیمانیه کې تیاری هم نیول شوی دی. پی کی کی د ترکیې له حکومت سره له څه باندې څلورو لسیزو جګړو وروسته په تیره مې میاشت کې پریکړه وکړه چې له وسلوالې مبارزې لاس واخلي او خپل تشکیلات منحل کړي. خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې باوري چې له ایران تازه استل شوی افغانان وای حتی د خپل شتمنو یو د خوندې کولو وخت نه دی ورکړل شوی.
هیڅ نه ورده همش مو خپل پیش
موږ هیڅ شایل ځان سره نه دی راوړی. هر څه حل ته پات شو. موږ کور لپاره مخکې ورکړل شوی پیسې هغه هم حل ته پات شوی.
بلخوا یونیسف وای 15000 افغان ماشومان خپل کورنۍ یو جلا شوی او په جبري ډول ایران نه افغانستان ته استل شوی دی. د افغانستان د برښنا شرکت نوی اقدامات او د خلکو شکایتونه
د برقونو نشتوالی د دې سبب کیږي چې ډېر زیاتونزې رامنځته کیږي. همداسې دفترونو کې کورونو کې ځکه د ګرمي ډېره زیاته ده کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د متحدو ایالتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای آی ډی فعالیت رسما پای ته ورسید. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
در خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف به تخنیکی لارخونه ورنده کوم. ورزو لمره موضوع ته له ایران یو شمیر تازه استل شوی افغان کډوال وای شتمنه په ځنګړی ډول د کورونو د کرایې لپاره ورکړل شوی مخکینی پیسې لاهم په ایران کې پاتې دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وای د نیولو او شړلو پر مهال د خپل وسایلو د ټولولو یا مالی حسابونو د تصفیه وخت هم نه درلود. په عین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې لا هم په ایران کې پاتې دي او د استلو له ګواښ سره مخامخ دي ادعا کوي چې د خپلو شتمنیو د ترلاسه کولو لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنیو یو برخه لکه د کول لپاره ورکړل شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګې لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د شتمنۍ ترلاسه یا انتقال کړي. یو له دوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیولو او شړلو پر مهال یې د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود.
هیڅ نه ورده همش مو خپل پیش
موږ هیڅ شایل ځان سره نه دی راوړی. هر څه حل ته پات شو. موږ کور لپاره مخکې ورکړل شوی پیسې هغه هم حل ته پات شو. نه کار لرو نه پیسې لرو نه کومه سرمایه له یو ناسرګند او نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو.
یو شمیر نور چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي دا کوي چاند د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالي حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. دو دوی لډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نخپرې دو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم. بالاخره کارای را
موږ رسمی او قانونی قرارداد لرو خو بالاخره هغه کارونه چې موږ کړی دا اضافي کارونه دي او د حقوق قیمت تقریبا د 100 څخه تر 300 افغانۍ پورې دی. موږ څو ځله ورته وویل چې موږ پیسې څنګه کیږي خو له بعد مرغه حقوق نه مني. موږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. موږ دا فکر کوو چې یا بنن ونیول شو یا سبا. موږ یوازې نه یو موږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختص
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بخش ځوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وای ډیری کډوال چې ایستل کیږي یا داوطلبان ایران پرېږدي نشي کولی د کورونو پیشکي پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
وخت زمانی هم طرف افغانستان
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینی هیله یې هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکۍ لپاره ورکړي وي. خو له بعده مرغه دا پیسې هم ډیری وخت د ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینې دي. ان زموږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوي.
پیرن کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالي حقونو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړاونو د مخنیوي برخې ته جدي پام وکړي. داسې مال چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلعه بندر ته تللی و ویلي چې که د پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي، د دوی حکومت به یې په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه له 2500 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستن شوي دي. دغه سازمان د جون په دېشمه ویلي و چې له ټولو 214,000 افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران ستن شوي او 1% یې جبري ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې له ایرانه راستن شوي افغان کډوال ډېر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپنا ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې ساري راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
له ایران په جبري ډول د استل شویو افغان کډوالو شکایتونه مو اوریدل چې وایي شتمنه په ایران کې پاتې دي خو نه ورکول کیږي. خو آیا د طالبان حکومت په دې برخه کې څه کولای شي او آیا د راستل شویو افغانانو د شتمنیو د خوندي کولو یا افغانستان ته د هغو د انتقال لپاره کوم اقدام په پام کې شته؟ د پښتنو ته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي اسلام کلا بندر ته د خپل وروستي سفر او له استل شویو افغان کډوالو سره د لیدنې پر مهال ځواب ووایه.
انشاءالله ما کدام مشکلاتی که هموطنان ما به او مواجه هستند یا در اونجا درایهشان در داخل ایران، در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا مانده است، همه این مشکلات ما همراه خود میگیریم. انشاءالله ما با مسئولین جمهوری اسلامی مطرح میسازیم، کوشش میکنیم که انشاءالله حقوق هیچ فرد افغان در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا باقی نمانه.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي و چې خبرې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولې په بهیر کې 15,000 ماشومان له کورنیو پرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د سازمان د جون په 10مه پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي له ایرانه د ټولو راستنیدونکو کسانو 40% برخه ماشومان دي. یو شمیر ماشومان چې له کورنیو پرته له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي وایي د توقیف او ستنونې پر مهال ورسره ایراني پولیسو ناوړه چلند کړی دی.
ولس کلن ځوان چې تازه له خپلې کورنۍ پرته له ایران افغانستان ته ریپورټ شوی دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس په کابل کې د یو خپلوان په کور کې ژوند کوي. دی وایي ظلمو په هر ځای کې افغانان نیول، د شپې 12 بجې آن 2 بجې به کورونو ته راغلل او نیول به یې کول. زه چې کله ونیولم زما کالي پلټل او ویلې چې پیسې دې چرته یخي. زه د کار له ځایه یې ونیولم او ردې مرز یې کړم. کورنۍ په ایران کې پاتې ده، زه دلته بې سرنوشته یم. په پوله کې هم ستونزې ډېرې زیاتې دي، ملګري ملتونه هم کډوالو ته پام نه کوي. دی وایي کورنۍ 4 کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله او د کار د موندلو په لټه کې ایران ته کډواله شوي وه، خو دا نه یوازې ماشومان له خپلو کورنیو پرته ریپورټ شوي، بلکې د کورنیو داسې مشران هم شته چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته په جبري ډول ریپورټ شوي. فیصل چې اوس مهال په هرات کې استوګن دی وایي نږدې یوه میاشت کېږي چې د افغانستان ته ستول شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما خود موجه چې مغازه کار میکنم.
دی وایي ما په یو دوکان کې کار کول، زه ونیولم او وروسته یو کام ته یوړم. بیا له هغه ځایه د مشهد سفید سنگ سیمې ته واستولو او وروسته یې دیخوا افغانستان ته راواړولو. اوس موږ ته څوک ویزه نه راکوي چې زه بیرته خپلې کورنۍ پسې ایران ته لاړ شم. ډېرې ستونزې لرم. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف تازه ویلي چې په جون میاشت کې 15,000 نه ډېر ماشومان له خپلو کورنیو پرته افغانستان ته ستانه کړل شوي. یونسف پرون د جون په دیرشمه په خپل اکسپانه د افغانستان لپاره د دې ادارې د استازي تاج الدین غویوال په حواله لیکلی چې په جون کې یوازې د اسلام کلا بندر له لارې افغانستان ته 1,60,000 نه ډیر افغان کډوال ستانه شوي چې د دیر شمیر 1/3 برخه یې ماشومان دي. نوموړي دا هم ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 20,000 افغانان اړیستل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یونسف ویلي د خپلو شریکانو سره په همکارۍ د اسلام کلا په پوله راستنیدونکو ته د روغتیا، تغذیې او اوبو په ګډون ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې کوي. په همدې حال کې له کورنیو پرته د ماشومانو ستنول لا په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي. د ماشومانو د حقونو یو فعال انجینر یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له کورنیو پرته د ماشومانو ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي. دی وای اوس مهال چې افغان کډوال ماشومان له کومو ستونزو سره مخ دي، له ګاونډیو هیوادونو د جبري ستنونې مسله ده. دا یوه ډېره جدي ستونزه ده. کله چې ماشوم له کورنۍ پرته استول کیږي، مسؤلیت له خطر سره مخ کیږي. څوک د ساتنې نه وي، له روحي او رواني مشکلاتو سره مخ کیږي. کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پرې کارونه کیږي، آن امکان لري جنسي استفاده ترې وشي. اوس مهال دا ستونزه چې دوی ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په جون میاشت کې له 2,50,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم پرون د جون دیرشمه په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 9 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 99% بیا اسناد او 70% په جبري ډول ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال ختیځ لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ماموریت مشر ویلي چې له 70% ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. احمد معصومی فر تازه د ایران له دولتي اژانس ایرنا سره په مرکه کې ویلي چې د سرطان په لومړۍ ونی کې یعنی د جون له 20 تر 20 پورې 8,500 بیا اسناد افغان کډوال د دوغارون له لارې ایستل شوي دي. نوموړي ویلي چې په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو ستنېدل ځکه ډیر شوي چې د غیر مجاز اتباع لپاره له دې هېواده د ولتلو وروستۍ ټاچې د جولای 15 مکیږي پر انیک دی کېدو دا د یادونې وړ چې ډیری افغانان چې ایران څخه راستنې شوي شکایت کوي چې دوی افغانستان ته راستنې دوه وروسته د بیکاری، بیکوره کېدو، د خوړو نشټوالي او لږګونو نورو ستونزو سره مخ دي.
لږ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی فعالیت پرون پر رسمي ډول ودرېد. د دې ادارې چارې بلې دي وروسته په بله بڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې به له نورو هیوادونو سره د امریکا مرستې محدودې خو اغېزمنې وي. هغه په دې بیان کې زیاتوي چې د مرستو د رسولو لپاره د امریکا په نوې تګلاره کې به د مرستو پرتله سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکول کیږي. روبیو وایي موږ به هغه هیوادونه د مرستو لپاره غوره کړو چې توان او د مرستو منلو ته لیوالتیا لري. پر هغو برخو به تمرکز وشي چې څو اړخیز تاثیرات لري او د امریکایي شرکتونو په ګډون د خصوصي سکتور ملاتړ کوي. د نړیوالو مرستو کمول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغه سیاست یوه برخه ده چې امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوي. د ښاغلي ټرمپ په وینا د دې سیاست په اساس د امریکا او امریکایانو ګټې تر هر څه مهمې دي. د امریکا د نړیوالو مرستو بندېدو د مرستندویو سازمانونو غبرګونونه هم پرولی دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې آی آر سی مشر باب کچن ویلي اټکل کیږي چې د دې مرستو بندېدل به تر 2030 کال پورې په ټوله نړۍ کې د 14 میلیون کسانو د مړینې سبب شي. د آی آر سی د بودیجې یوه برخه چې د متحدو ایالتونو د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی ورکوله د افغانستان لپاره ځانګړې شوې وه. د آی آر سی د مشر په وینا د امریکا د مرستو له بندېدو سره به نږدې 1.5 میلیون افغانان چې ډېره برخه یې نجونې او ښځې دي له روغتیایي او تعلیمي خدماتو بې برخې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره په 1961 کال کې د متحدو ایالتونو د هغه مهال د ولسمشر جان اف کینیډي په نوښت جوړه شوه او هدف یې د سړې جګړې پر مهال په مخ پر ودې هیوادونو کې د امریکا د نفوذ زیاتول و. امریکا د اوږدو کلونو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی مرستندوی هیواد و. د امریکا د حکومت لخوا خپره شوي اطلاعات ښیي چې واشنگټن تیر کال د بهرنیو مرستو لپاره 1.5 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو چې د دې نیمایي د یو ایس ای ډی لخوا لګول شوي دي. د امریکا دوه پخوانیو ولسمشرانو براک اوباما او جورج ډبلیو بوش د یو ایس ای ډی د فعالیتونو پر بندولو انتقاد کړی دی. اوباما د دې ادارې له کارکوونکو سره د خدای پمنۍ په غونډه کې د ولسمشر ټرمپ دا اقدام لویه تیروتنه وبلله، خو د ټرمپ اداره وایي د لګښتونو د کمولو او د حکومتي چارو د اغیزمنتوب لپاره دا اقدام اړین و.
خبرونو ور آخوا.
ساده رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی بندیزونو د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه زیات کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده توګه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه کولی شي، خو دواړو خواوو ته پیسې د صرافۍ او حوالو له لارې انتقالوي چې د دوی په وینا د دې صرافیو د نه تضمین له کبله ډیری وخت یې پیسې ځنډیږي او یا یې هیڅ نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره دا ستونزه جدي ګڼي.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ پلې تلا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیواله ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لرې کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ساتي رادیو ته وویل
پاکستان لا په مور بند شول، موږ مارونه ورکول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د تاغه د پیسو د راجر د پاره موږ ته مشکل راځي ګوتي ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هیڅ لار نشته، یا د واګیا لاره تخلاص کړي او یا هوایي دهلیز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې موږ ته واضح خبره ده د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته هم مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
خلک مجبور دي چې دا حوالې ومني، ځکه که وایې نه مني افغانستان کې خو خپل سوداګري نشي کولی. همدا خطر مني کله یې پیسې لس ورځو یا یوې اونۍ کې رسیږي. ځینې سوداګر خو ان داسې صرافانو سره مخ کېږي چې خپلې پیسې ترې ترلاسه کولی نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دي باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دې له اقتصاده جلا کړي.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګول، د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله، متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بیرته ورنکړل شو او تجارت لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولی چې د خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. متاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
طالبانو تر کنټرول لاندې باندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو د دغه ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هېواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدې پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هېوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دې د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډب کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
بندر عباس او چابهار ولیکو ہندوستان هغه پیسې نه را لیږي. زمونږ تجاران اکثرا کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته او دوبۍ په پورت کې په جبل علی کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم دی بدبختانه چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانتینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50 زره، هماغه 50 زره کلیرن رسمي راځي. نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله را وغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 2 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
قدر منوریدونکو، د هم د دې خبرونې ورستای راپور. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برښنا شرکت وای په دې ورستیو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برښنا د پرچاوي ستونزه کمه شوې ده. د شرکت وای چې د ترخیلو د حرارتي برښنا دستګاه چې 115 میگاواټ برښنا تولیدوي فعال کړې ده. د هم په دې اړه راپور.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون په 23مه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټ دستګاه له فعالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ځانګړي ډول د شپې له لوري کمه شوې. نوموړي دا هم ویلي 24 ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامېږي خو په خبره د کابل ښاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر 16 ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټ اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی، بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14مې ناحیې یوې اوسېدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایگر نبودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لویه ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې 15 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14مې ناحیې یو بل اوسېدونکي زینب هم ورته ستونز لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشټوالی ډیر شوی دا اول د برقونو نشټوالی د دې سبب کېږي چې په ډیر زیاتون زیرا مسته کېږي هم داسې دفترونو کې کورونو کې ځکه د ګرمي ډیره زیاته ده کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده کو نشټوالی یخچالونه او هم د رنګ زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د رواني جولای په 23مه خبرداري ورکړې وو چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر 10 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 200 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره وو. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړي مرکه اوریدو ته را بولم.
د ازادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پیل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزدا کړ پات شوې.
السلام علیکم پرې ده جان تاسو د ازادۍ رادیو قطر من اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سنف کې ووم او زموږ ته دریم چې هون وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو نه هېږي چې ورځ وو
دریم ته هم په هغه ورځ بیا ورکړو.
ډېر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه وو په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه خو امتحان مو خلاص شولو. کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي دا ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا د ورځ وګورئ د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلرونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وېچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو او دکم چاپریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړای.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کوي
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت وو چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه راپدې خوا تر اوسه پورې دا دی 4 کاله تېر شول په کور ناست دی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا دکور نمی نوی کار نمی زکره چکم شای باید دیزاین و کوده شای خو خیاطی سر علاقه نلرم و نمی زکریم.
روست با د جورنالیزم پا برخی که بلا تاسی و بختم و شایره یادونه مو وکره که بیامو پا پای که وقت کم شیر لطاسی و رو هم ذهن ارتزان آماده کری. اوز کرتا وی پا مکتب که چه وی ده مکتب کما خاطره هم سنفیانو سر پا تماس که کم سده سرشتا شلات روز اب دی چلور کالو که دی ساته لیوی
د مکتب خاطره تر طولو چه ما تا دیر اگرانه ده وزهیز کنه نگوارم دلاس ورکرم و ده زان ندیر ده غم حافظت کم اغاز ما خاطره تو کتاب چه ده چه زنده ده مکتب و خاگو خاگو ملگر ما تا پکی خاطره لی کلیدی او دست ملگره چه ووست مثلا ده هواده پا هر دی پا لرو لرو هوادونو کی ووستیگی زه چه کل اغا کتاب چه بینم و اغا خاطرات چه دوی رات لی کلیدی زه الوالم یعنی واقعا زه یو خا اس کرم خو هغه که اس ما وژنیم بیست از ما زړه ډیر خفه کوي ځکه چې هغه یو داس وخت نه چپهو کې ما ته دوی داس خاطرې لیکلې چې لدی و ورځ موږ دې ځای ته ورسی ګوز موږ ته هیله پوره شي تا دغه سه ویل دغه سه وشي او چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټول هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم سره فیاله سره تماس کې کې نه یوازې دا کتابچه در سره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه د ډیره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګرې راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوې ملګرې دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی و شوخی دیو ویلی بیالای قموی که واز شوخوی
خواه ما یعنی پا غو دیر و تنبال شاگردان کنمم خو دی داگه چه خبره دیدو اول نمرات و نمرات سر دیر اگر زدنم زکر چه مثلا دومره لایقه نم چه زنیم چه زدیره بایست دانم دیره لایقه هم پا بی گروپ که هم او کلا چه گروپونه نو تنظیم شوی ده لسونه تیتا وم کلا ده لسونه پورتا شوی وم خوام نو گزارا میکرلا.
یاد دشی اول ورز چه خونزی تا وره بی؟
او اسم کلمه نویدیگی زما مور مریضا وم نو ده ما ده موگن سایا وم اغاز ما سمفی وم ده هاگی مور زب مکتب که شامل کرلم زما پلار ده زنسون زلمه لپا فانسان که نو وم نو نور سکرمو ما خوانزی تا گوزی کلا چیز ما دا ملگره که ما دا ورکی تو با مغل نمرانه ملگره مروانه میگی آغاز ما دا جوان تر طول نمرانه ملگره دا او خدای دا جوانده لیروز همشتا دا نو آغای پا مکتب که شامل اولا راز ما تا وید شبانه دلتا از ما مور خو ما مکتب تا بیایی او ما پا مکتب که شامل اوی زراغ نمی خوز ما مور مریض و ما ورتل چیزم غارم مکتب که شاملش مور می چه پیسی مثلا وکسونو دی پارا و کارت پارا پا کار دی آغای ما ترا کرلی و زی بوت للم مکتب تا دی مو مکتب چو پا نسوان وحدت مکتب دی دیر کلای پارک لرو لو کلای چیزا مکتب تا بود لنم مکتب که شامل اولم یعنی زد مکتب نه دیر اغو پارک تا خوش شلام چه غور از بیخی نیریدون که راز اویز کنم ام زیاده نوازیم
لغی را روست ام دا ملگری چی مو یاد اکڑا مروان و میده ام دی سرا یو طولگی که پات شوی تر لسم سنف پوری؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د ما یوه لور وه سوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم سوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم
صنف پورې د مروې سره. تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایقه نه وي ستاسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کې دی مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوئ چاته؟
او ما نقل ورکوو خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوو چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیل یې زه ورکوم وایي چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساینس پښتو دا زما د خوښې مضمونونه وو ټول مې زده کېدله خو څه شی مې چې نه زده کېدله هغه ریاضي وو تا آخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک
شبانه
جانې کې په دې اړه ته وایست د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستې وموویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخې څه دې زده کړي دي؟
پلاو، منتو، آشک، زمت نه دیگه، یعنی که زه عرض کنم لوبیا یادم لوبیا.
دا بخول موس ورت زده کرل؟
زده چه مکتب وقت که کچنه ایوام، زه مکتب که مثلا زه پینزه کلانم چه مکتب که چون تلسم سفا پوری کل چه وسم زه خاطره رو یادوام ده یه دلسم زه خاطره کلکه اینو بیویم چه یعنی موسم را این کلوام جاهل و پیس نپیدام و کلکلوام زورنم و پاکوارتم زر مند پرتبانی مثلا چه کم خبر بوش بلا دا تیر ورځو کې هم د معلوري و خبر یاد کوي چې څه نه ایریږي و ورځ ما زری کور ترولې و د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو که ته ازری د مکتب کور ته یو سکور مور اخلي و زه ته سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره قبیسم چې کور مور و نه اخلي
و خیلی جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مو راته وایي، څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل، دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې مکتب کې موږ ډېر خوښېدل، مثلا انانسري وکړم، د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم، خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېچا وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره څه اورېدلم، زموږ یوه صنفی وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه، همیشه به د صنف کومه خبره کېده سرپیلي به وایه، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیرته د مکتب نه روشل، ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم، اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو، د هغې نه وروسته زه مرتویزم ته لاړم، بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ. او یعنی د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه، او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و، د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله، لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت و، کله چې طالبان په افغانستان واکنه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما تسکوی خبری ولا دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل، لورې اوس د مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نشي رسېدلی، او تو مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدې رقرې ورسنۍ ته ځان ورسوي، سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغه هم نه وې له مکتبه؟
واقعي دا ډېره سخته وه. اوله که موږ د خبرې ته بدون لیدونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم، موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې په کې راځي، که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ رایې ورته جوړېږي، نو لومړی مو د خپلې ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم. وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم، ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، اولې ما ته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې، ما ورته ویل چې نه، مثلا ما ته ویل چې په امتیاز به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې. خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ شم.
به امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ ماش مو هم اخیستی
په بلو کښې مې بېامتیازه کار کړی دی، د یوټیوب چینل مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې، نو هغسې بېامتیاز ووتو تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي.
یعنی زه کوم، زما پلار ډېر مهربان انسان دی، د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي، هېڅ هم نه دي ورتلي، که پیسې به وې که به نه وې. یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی، او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کې به پیسې نه وي، سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته د همسایه نه اخیستي، خو ما ته یې کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې، ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي، ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی، هغه معلومات خي چې یو ډول په ډول پنجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي، ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم وه، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه په تا یا دغه ملګري دي چې شاوخوا دي هم صنفیانې دي، کله خو در باندې نه دي راغلی یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو، دوه ځلې شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلی، خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې. ما ته اته داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنۍ وې، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنیو ته قناعت ورکړي؟
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي، مثلا اوس که موږ کولی شو اول د ځای یو کال نور کولی شم کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم، آخر دوی درته وي درس ته کومه وایې په کومه باندې، یعنې ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي، یا رقم لیکي، مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې، ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي، ته څه رقم غواړې خبریاله شي، ته څه رقم غواړې یو ښوونکي شي، په کوم طریق باندې؟ نور د قناعت لپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع.
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني، واده وکړي؟
زما په نظر هو، ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته، مثلا نور دلیل چا ته موږ نه شو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم، هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي، درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي، ته نه شو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم، هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه ترې لرم، فقط دومره خبره شوې مثلا چې ما ته ویلي شي چې کبان نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا د فلانې لور پیدا شوې یا زوی پیدا شوې، دومره خبره شوې. نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحال، خو له یو دوه چې خبره یم یوه پکې ډېره خفه ده او بله ښه خوشحاله ده.
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ که فشار هم رانه وړي یو کال نوره په کور پاتې شي، ښه ده چې واده وکړي، په دې فکر کړی؟
پریخ می فکر نه دی کړی، یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس ووایم، هر څنګه چې کېږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې، که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره دې بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړې؟ آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي دا هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې ما څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي، موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و، ورسره نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وو کابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کول، آنلاین په خبر په بله لاړه، یا به انټرنیټ وصل نه شو، یا به انټرنیټ خراب شو، یا به بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه پکې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی، خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه، په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه، یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې اوس ما خپرونه بیخي د شاعرانو پیژندنه وه، چې دلته ما شاعرانو په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی شعر به مې ویلو، ورسله هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله، یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویلو، څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه، تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه زه ډېرې جالبه خاطرې لرم، خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
اگر ډیر چالب شیر و زما د کاکا خدش دغه یم ډیر خوسته شیرونه لیکي او کله چې ما غوته ورنه نه پوهېږم چې څه شی وپکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وچې د غمونو ټک بوتل یې مجانانه این د دو ځای ډیر جالب و هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعري وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما څه شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی را سره دام چې دی د نجونو لپاره دی نیته به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې راته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي زما پلار دی زما مور ده زما ورور دی زما خور ده یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې ولې ځې برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و تره مې راسره تللی دی او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران یم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتما به په دې کې کومه ستونزه وي حتما به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیو چې ته هم باید حتما دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنې زه په اولو کې نه پوهېدم یعنې ما په اولو کې فقط یعنې شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې دغه ستونزه ده دلته دا ده خو اوس هم پښېمانه نه یم. یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېنجګوي دي نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځ دی والا که موږ جنازې ته راشي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي موږ یوالې په کیسه کې شو موږ باید خپل ځان ته وګورو موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي هغوی له زده کړو پاتې دي دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې یې وادنه کړې وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي یعنې زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ خدای مهربانه دی یو وخت موږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوردې ودان ژوندی اوسې شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانئ چې کومې هیلې دي چې د ځان لپاره اټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یا تکړه خبریاله شي. مننه
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
د آزادی میلمه
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما زندان نڑو دی நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா கலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் ஹுதினா ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے زندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے پیالے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اوندے لگو ما خود نا تندیا مات اوندے لگو ما خود نا ہر میرا تزم ساجڑ پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو hirom 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 khudna hirom 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 khudna hirom 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 khudna hirom 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 khudna 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 diyar de tasveer khala hirom khudna pyale pyale naskora unde tashum khudna yale naskora unde tashum khudna